السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. لوګر کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې له تېرې ورځې د سیلاب د راوتو له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او دیرس نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند عمر منصور مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي چې سیلابونه په خوښۍ ولسوالۍ کې راوتلي او هلته یې ډېر زیان اړولی دی. نږدې شل تنه شهیدان شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. وژل شوو کې دوه مېرمنې هم شاملې دي. شاوخوا 3000 کورونه بشپړ او یا نیم ویجاړ شوي دي. زرګونه جریبه ځمکه هم خرابه شوې. 2000 څاروي هم له منځه تللي دي. د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکو بیا ویلي یوازې همدې ولسوالۍ کې 200 تنه زیانمن شوي دي. د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو له هغې ډلې لغمان او میدان وردګو کې هم د تازه سیلاونو راپورونه خپاره شوي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د طالبانو مشر په یو فرمان کې د پنچیر او اندرابو لپاره نوی عمومي پوځي مسؤل ټاکلی دی. په هغه فرمان کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ملا هبت الله اخونزاده له قوله خپور کړی، راغلی چې ملا عبدالقیوم ذاکر د دې دندې لپاره نوی مسؤل ټاکل شوی. ملا عبدالقیوم ذاکر د طالبانو د دفاع مرستیال وزیر وو او د طالبانو په لیکو کې د یو جنگي قومندان په توګه ډیر مشهور دی. طالبان وروسته تر دې د پنچیر او اندراب لپاره نوې نظامی مسؤل ټاکي چې روسیو کې هلته د مقاومت ملي جبهه دا وکړه چې څلوېښت وسلوال طالباني اسیران کړي. طالبانو په خپله سربراست اداره کې چې د کار یو کال زیات وخت تیریږي، نن یو لړ نور تغیرات هم راوستلي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال افغانستان کې 20 میلیونه کسانو ته بشري مرسته رسولې ده. دغه سازمان نن پر خپله ټویټر پاڼه ویلي چې دغه مرسته د ځینو هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، برازیل او جاپان په همکارۍ په ټول افغانستان کې اړمنو ته رسیدلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. ازادي راډیو ته بیا ډېر داسې پیغامونه را رسیږي چې خلک پکې د مرستو له ناعادلانه ویشه شکایت کوي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي قیس احمد په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو له امله ویلي چې سیلاب ځپلو ته به په استرالیا کې د مرستو راټولولو خیمه ودروي. هغه زیاته کړې چې د مرستو راټولولو بهیر به د اګست له 22 تر 28 دوام وکړي. له دې وړاندې یو افغان لوبغاړي راشد خان په پکتیکا او خوست کې زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ مرسته راټوله کړې وه. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلاونو خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولی. لوګر کې د سری میاشتې ویاند وایي
په سیمه کې د لوګر دی خو ادارې مسؤول او خپله والي سیلانو سیمې ته ځانونه رسولي دي او خپله هڅه کوي دغه زیانمن شو کورونو استباه او کومک.
افغانستان کې د نرس قابلو کموالي ته اندېښنې زیاتې شوې.
که چیرته د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید موږ د ډېر زیات مشکلاتو سره د قابلګۍ په برخه کې مخ شو.
د میدان وردګو فرهنګیان بیا وایي
دوه لسیزو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخي آبادات ته پکې زیان هم اوښتی دی او کوم ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري.
او البانیا دوه روسي وګړي او یو اوکراینایي د جاسوسۍ په تور نیولې دي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته په 1300 ساتونو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې مرګونی سیلاونه راوتلي چې لدې ډلې د لوګر ولایت خوخی ولسوالۍ ډیره زپلې ده. طالبان وایي چې په دغه ولسوالۍ کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او د دیر سو په شاوخوا کې ټپیان دي. د سری میاشتې ویاند هم ویلي چې د دوی د ژغورنې رضاکار ټیمونه په سیمه کې دي او خلک لا هم خوندي ځایونو ته انتقالوي. دا چې د سیلونو له کبله وروستی زیان څه دی او چارواکي په اړه څه وایي، تفصیل زموږ د همکارې په دې راپور کې اورو.
شونه رفته کل چه سیل برده خیلی روز بعد است.
د سیلابونو لامل د خپل کور د ویجاړېدو او بد وضعیت کیسه کوي. د لوګر ولایت د خوخی ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی نجیب وایي سیلابونو ټول هستی لمنځه وړي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
مردم تباه شو، خوشی از این طرف تپته او
خلک تباه شول، خوخی کې زخت زیات سیلاب راغله، هر څه لمنځه ولاړل، زمکی کورونا تخریب شول، بارانونه هم شدیدن دوام لري.
بارانم شدید ادامه دارد.
د لوګر ولایت لپاره د طالبانو د والی ویاند عمر منصور نن ازادي راډیو ته ویلي خلکو ته په دغه سیلابونو کې درانه ځاني او مالی زیانونه اوښتي دي.
نزدیک به 20 تن شهید شده که دو تن اونان اطفال می باشه.
نږدې 40 کسان شهیدان شوي چې 2 تنه ماشومان دي او 2 میرمنې هم په مړو شویو کې شامل دي. شاوخوا 3000 کورونه په بشپړیا هم قسمی ډول تخریب شوي، زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم ویجاړه شوي او تقریبا 2000 څاروي هم وژل شوي دي.
طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت چارواکي بیا وایي له پرون راهیسې په 5 ولایتونو لوګر، میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او لغمان کې سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه شاوخوا 22 کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم رسنیو ته په استولې ویډیو کې ویلي د سیلابونو له امله لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او دوی هڅه کوي مرستې ورورسوي.
هیوادوال چې په دغه ځای کې څونه کورنوا بې ځایه شوي دي او موږ کوشش وکړي چې د هلیکاپټر د لارې څخه ماښام مو دغه کورونه د خلک وژغورو، خو الحمدلله هغه وژغورل سوله، بلې ساحې ته انتقال سوله چې سلافات وه چې هغه اوس انتقالېږي. غواړو چې هلته دوی ته یو کمپ ترتیب کړو.
که څه هم ښاغلي مسلم وویل چې هیڅوک په دې پیښو کې نه دي وژل شوي، خو د لوګر ولایت د خوښۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي یوازې د دوی په ولسوالۍ کې تر اوسه شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي سمیع الله مصباح ازادي راډیو ته وویل
50 نفر پورې یا 50 څخه یو څه زیات تر اوسه پورې راوستل شوي چې دا مړه دي او زخمیان هم دغه داوی واچو په شاوخوا کې دي.
له لوګر ولایت څخه پر خپل رسنیو ته سیلابونو لامل د وزل سوي او ماشومان زړه بوګنوونکي عکسونه زیات لاس پلاس کیږي چې اکثریت افغانان ورسره د خواخوږی پیغامونه خبر کړي دي. اخوا په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس صفی الله رایت ازادي راډیو ته تایید کړه چې سیلابونو د دغه ولایت په نرخ سیدآباد، دایمیرداد او چاک ولسوالۍ کې راوتلي دي چې یو کس یې ټپي کړی دی. نوموړی وایي په چاک ولسوالۍ کې 40 کورونه، سیدآباد کې 15، دایمیردادو کې 12 کورونه تخریب شوي دي او دغه راز په نرخ ولسوالۍ کې سلګونه جریبه ځمکه تخریب شوي دي. وړاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 22 ولایتونو کې د سختو اورښتونو وړاندوینه کړې او د سیلابونو د راوتلو احتمال زیاتوي. سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته په استولو غږونو کې له نړیوالې ټولنې، د طالبانو د حکومت اړوند ادارو، همدارنګه مرستندوی بنسټونو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې سیلاونو په 13 ساعتونو کې په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د سر او مال درون زیان اړولې. تر ټولو زیات ځپل شوی ولایت لوګر دی او په لوګر کې هم د خوخی ولسوالۍ چې هلته انځورونو کې ښکاري چې دغه ولسوالۍ چې په درې کې پرته ده، ډیر کورونه پکې د اوبو لاندې دي او یا هم د اوبو په منځ کې خلک راګیر دي. دا چې په لوګر کې وروستی وضعیت څه دی، په همدې اړه زموږ همکار سلطان محمد سرور د سرې میاشتې له ویاند خانولی احمدزی سره مرکه کړې ده.
په لوګر کې خوخی ولسوالۍ شاوخوا سیمه کې له 1500 زیات کورونه په کلي ډول خراب شوي دي او تقریبا د جزئي سي دي دغه ورته دومره نورم خراب شوي دي. لوګر ولایت د افغاني سیمې کې ټولنې کارمندان او رضاکاران هڅه کوي سیمې زیانمن شوو خلکو ته پاکې اوبه او وچه ډوډۍ تقسیموي او اوس په سیمه کې دي دغه د سیمې ځانمن شو کورونو وګړي چې پاتې دي بند پاتې دي هغه خوندي ځایونو ته انتقالوي.
خوخی ولسوالۍ او د لوګر په نورو سیمو کې پخوا هم سیلاونه راتلل، دغه پرونی یا د تیر شپې سیلاو ولې دومره خطرناک سو؟
د څه ویلې کوم چې تیر ورځ په لوګر کې د سختو سیلابونو له امله ډېر خلکو ته زیانونه رسېدلې دي او خپله تیز باران له امله او د ډېرو سیلابونو له امله سیمه کې ډېر زیان اړولی ده. دغه رنګ په مرکز په عالم کې په اسارت په کلي کې محمد هغې ولسوالۍ عبارت یې هم ډېر معلومات د خپلو رضاکارانو نه اخیستلی وه، ډېر تلفات یې اړولي.
ډیر کورونه تاسو وویل چې وران سوی دي، اتمن د خلکو غلې دانې هم ځای سوی دي، د خټو د وبولاندې سوی دي، سره میاست څه پلان لري چې دغه خلکو سره پراتلونکو کې څه ډول کومکونه وکړي؟ آیا تاسو پوره منابع لري په لوګر کې یا له کابل درغړې یا له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي؟ مهرباني.
د افغانستان ټولنې د لوګر ولایت څنګه خپل د افغانستان ټولنې عمومي ریاست خبر ورکړ او یو غوښتل چې دا ټول د ډیر شیر کړل ان شاء الله پاینده کې خپل د مرکز کوم کوونه د مرکز پر دې او ټول گزارش د مرکز وخت وخت ورکړ او مرکز ته هڅه کړې عمومي رئیس جناب د افغانستان ټولنې عمومي مولیک مجول حق خالص نو خپل معلومات وخت او ټول معلومات یې نظام ته وخت او ان شاء الله
امازان صاحب ورستی پختنه نړیواله مؤسسه د ملګرو ملتونو مؤسسه درغلی سیمته هلی ځلې کوي
په سیمه کې د لوګر د کیفو ادارې مسول او خپلوالي سلانو سیمته ځانونه رسولي دي او خپل هڅه کوي نور خیریه بنسټونه هم شاید تاسو ته راځي او خپل دغه جنمشو کورونو استبا او کوم
لوګر کې د سری میاشتې ویان خان ولی احمد زای و چې له ازادي رادیو سره غږیده تر لاندې خبرتیا ورسته بیا هم د سیلونو په موضوع کې پاتې کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوریدونکو له اوروزګان نه هم را رسیدلی راپور نه وای چې هلته سیلابونو خلکو ته درون مالی زیان اړولې دی. د غراز په څنګلوري ولایت میدان وردګ کې مهم مخ کې واوریدل چې سیلابونه راوتلي، دا چې په مشخص ډول چارواکو هلته څه ویلي زموږ بل خبريال پرې دا راپور راستولې دی.
طالب چارواکی وای دغه سیلابونه تیر شپه د اوروزګان ولایت په خاص اوروزګان ولسوالۍ مرکز ترینکوټ او چوره ولسوالۍ کې راوتلې دي چې خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولې دي. د دغه ولایت د والی ویان مولوی ولی جان په هنیار نن ازادي راډیو ته ویل چې د مرکز ترینکوټ شار اړوند د لوړ سرخوم په سیمه کې تیر شپه سیلابونه 150 کورونه او په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې 200 کورونه سیلابونه تخریب کړي دي.
د خاص روزګان ولسوالۍ د وپران په سیمه کې 100 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي. همدغه رنګم د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د سیدانو په کلی کې 10 کورونه تخریب کړي او نړولې دي. او د خاص روزګان په ولسوالۍ کې د ګرماو پل، د پراموس پل او د خجوزو پل او د ادیزو پل او همدغه رنګ د شیخانو پل دا په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي. او دغه رقم د مرکز ترینکوټ د لوړ سرخوم په علاقه کې 150 کورونه په مکمله توګه تخریب کړي او نړولې دي.
په هنیار زیاتوی چې په چوره ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي، خو ای تر اوسه پورې په اړه دقیق معلومات نشته. بلخوا پر میدان وردګ ولایت واکمن طالبان هم خبر ورکوي چې د غلطه تیر شپه سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. دغه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس سیفولا راید نن ازادي راډیو ته ویل چې یادو سیلابونو دغه ولایت په نرخ سیدآباد، دایمرداد او چاکول سوالي کې راوتلي دي چې یو کاسټه پکړی دي. نو موړی وای په چاکول سوالي کې 40 کورونه، په سیدآباد کې 15 کورونه او په دایمرداد ولسوالي کې 12 کورونه تخریب کړي دي. او دغه راز د نرخ ولسوالي په ګډون په یادو ولسوالي کې سلګونه جریبم ځکی هم تخریب کړی دی.
پیګه میدان وردګ ولایت کې یو ځل بیا ډیر شدید سیلابونه راووتل چې د امیرداد ولسوالۍ، چاک ولسوالۍ، سیدآباد ولسوالۍ سربېره مرکز او نرخ ولسوالۍ هم ځینې سیمې لاندې کړې وي چې په هغه کې د امیرداد ولسوالۍ کې شاوخوا 12 کورونه هغه تخریب کړی دی. په چاک ولسوالۍ کې 30 کورونه شاوخوا تخریب کړی دي. 15 کورونه شاوخوا هغه په سیدآباد ولسوالۍ کې تازه بیا تخریب شوی دی. فصلونه، حاصلات مکه ده بیخي ډیر تخریب کړی دی. کندار عمومي لاره بنده وه چې نن سهار خلاص شوله.
د پداسیال کې د چې د هیواد د یو شمیر نور ولایتونو لکه لوګر، غزنی، ننګرهار او د غراز نورستان څخه هم د سیلابونو دروتو راپورونه ورکول سوي دي چې پر مهال خلکو ته ګاڼ مالی او ځاني زیانونه رسولي دي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی ک د دې پروګرام تر پایه زموږ ملتیا وکي. په دویم نیمایي کې د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام هم نشر ته چمتو دی. دا پروګرام زموږ همکار طاهر روخان جوړ کړی. وای ورې ممکن کوم ورکوشوي عزیز مو پکې پیدا شوی وي، خو اوس راځو دې ته چې د ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي دغه سازمان به د افغانستان د کلیو پراختیا پروګرام پلی کړي څو په دغه هیواد کې د ناوړه بشري وضعیت مخه ونیول شي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت پسې خراب شوی، اقتصادي کړکیچ زیات شوی او 90% افغانان د لوږې تر کرخې لاندې ژوند کوي. د دې موضوع تفصیل له احمد شبراو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وای په بشري برخه کې به د ملګرو ملتونو ماموریت تر ډیره د کلیو پراختیا او بسکرانو ته د کارونو د موندلو برخه ته ځانګړی شي. په دې اړه رامس الکبرو فویل:
افغانستان از ا پور کانتری، اټس ا رورل کانتری.
افغانستان یو بې وسله هیواد دی. د پراختیا کچه په دې کلیوال هیواد کې ټیټه ده. هغه څه چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو هغه دا دی چې د کلیو د پراختیا په برخه کې پروګرامونه زیات کړو او خلکو ته کار پیدا کړو. افغان بزګرانو ته د کار موندل، له بازار سره د هغوی یو ځای کیدل او لاندې د پورته پخوا د اقتصادي پراختیا هڅونه مهمه ده. د ملګرو ملتو په وینا په افغانستان کې بشري وضعیت خراب شوی دی، اقتصادي بحران زیات دی او ونې وي په سلو کې افغانان د بېوزلۍ د ټاکلې کرښې تر کچې لاندې ژوند کوي. د ملګرو ملتو په وینا د افغانانو ورځنی عاید په اوسط حساب $1.90 ته رسیږي. رامز الاکبروف د افغانستان اقتصادي وضعیت ته د اندېښنې په تړاو وویل: د افغانانو د راتلونکو نسلونو برخلیک هم له خطر سره مخامخ دی او داسې نشي کېدلی چې د ټولو نسلونو لاسونه له پرمختګه لنډ کړو. د الاکبروف په وینا افغان ځوانان دا فرصت نه لري چې صبر وکړي چې سیاسي اختلافات حل شي. دوی کار غواړي، ښوونځی غواړي او سم ژوند غواړي. الاکبروف زیاتوي چې اقلیمي بدلونونو د افغانانو ستونزې پسې زیاتې کړې دي او شاید د راتلونکي نسل ژوند نور هم پسې تریخ کړي. وروسته تر دې چې طالبانو تیر کال د اګست په میاشت کې کابل ونیو، نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې، بشري بحران په دغه هیواد کې زیات شو، په سلګونو زرو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل او وچکالي د خلکو ستونزې نورې پسې پیچلې کړي او زیاتې کړي دي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لا وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم مخته راځي. اوس ورزو د سیمې یوې موضوع ته البانیا، دوه روسان او یو اوکراینی د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د البانیا دفاع وزارت په دې اړه د شنبې په ورځ د اگست په 3 په یو اعلامیه کې ویلي چې دغو کسانو هڅه کوله د دې هیواد په مرکز کې یوې پوځي کارخونې ته ننوځي. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
د البانیا دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې هیواد دوه سرتیري هغه مهال ټپیان سول چې غوښتل یې د ګرامش کارخانه د عکس اخیستلو څخه د درو بهرنیانو مخه ونیسي. د معلوماتو له مخې په دغو بهرنیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه وه. ګرامش کارخانه د البانیا له پلازمینې تیرانا څخه 80 کیلومتره لیرې پرته ده. په اعلامیه کې راغلي چې بهرنیانو د دې کارخانې پر ساتونکو بی حسه کوونکې سپری وشیندله. دواړه ساتونکي د تیرانا روغتون ته انتقال شوي او تر درملنې لاندې دي. اعلامیه زیاته کړې چې د دوی ژوند له خطر څخه د باندې دی. په اعلامیه کې روسي سړی ام زی څلیرویشت، یو روسي ښځه اس ټي درودیرش او یو اوکراینی سړی اف ای پنځویشت یاد شوي دي. د دفاع وزارت اعلامیه له مخې درې سره کسان پر همغه ځای له موټر سره ونیول شول. پولیس ویلي د دې پیښې په تړاو تحقیقات پیل شوي دي. ګرامش نظامي کارخانه په 1918 کال کې کار پیل کړ چې کلاشینکوفونه او ټوپکونه جوړ کړي. په 1919 کې د کمونیزم تر سقوط وروسته دې کارخانې تولید ودراوه او د پخوانیو کلاشینکوفونو او وسلو پر ځای سره استل پیل کړي. د البانیا صدر اعظم ایدل راما د اگست په 3 ناوخته وویل چې پر دغو درو کسانو د جاسوسۍ شک دی. البانیا پخوانی کمونیست هیواد دی چې له 2009 کال راهیسې د ناټو غړی دی او پر اوکراینیا د روسیې یرغل په سختو ټکو غندلې دی او هم دا راز یې پر مسکو د اروپای ټولنې او امریکا د بندیزونو ملاتړ کړی دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واوري چې په میدان وردګو کې شپږ او یا تاریخي سیمه چې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا ثبت شوی اوس یو شمیر د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. د میدان وردګو د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم مني چې دغه ولایت کې تاریخي سیمه د نړیدو خطر سره مخامخ دي، خو وایي چې دوی د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې دي. دا چې د هلته د فرهنګیانو اندېښنې څه دي او مسولینې په اړه څه وایي، تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر فرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې شوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل شوي دي. فرهنګ پال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته ویلې چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسود ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوي دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده، تاریخی آبادات ته پکې زیان هم وخت دی او د دولت او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغیدو ته ضرورت لري. د هغو لپاره هم د رغیدو لپاره کوم اقدامات نه ترسره شوی. ځکه چې
د شاغلی ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغتا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونسي، نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیر دولت یا تاریخي آثار ورغوي، نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سپی الله راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړي دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ او یا سیمې دي تاریخی سیمه دی، هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې سب دی راجستر دی. دغه سربیره دغه درغتا غونډه هم د چغه یو خرګوټه د ځمکې لاندې تقریبا و اته پوړې لاندې یو خرګوټه د 2 کیلومتره او د بخیر قدمت لري. په خو عدالت یو پچایي تیر شوی دا خلکو په وینا موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده. غوی موږ ته ډاډ راکړه ده د دې لپاره موږ باید ترتیبات وکړو، دغه باید ورغول شي. هدا اقل اندرون خو پکې رغونه نه کیږي، خو بیرون چې څه جوړ شي خلک به راضي. سایل ته د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړیدو له خطر سره مخ دي.
هر تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته خپل غږیز پیغامونه هم راستولای شئ. وړاندې ځینې پیغامونه موږ هم لرو. له پیغامونو وروسته تاسو ته شمیرې هم اعلانېږي. خو سوري چې په افغانستان کې د زرګونه قابلو د روزل کېدو لکبل په اولاد د میندو مړینې خورا کم شوې وي، خو اوس یو وار بیا د زیږون پر مهال د میندو مړینه په ډېرېدو ده. روغتیايي متخصصان اندېښنه لري چې د قابلو او نورو خزینه روغتیا پالانو د روزلو بهیر به هم ټکنای شي، ځکه چې طالبان جنو ته اجازه نه ورکوي چې شپږم ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د نرسانو او قابلو د شورا له اجرایه مشر او د مور او شیدو د تغذیه د تخنیکی کمیټې له غړي هلې غرشین سره مرکه کړې ده.
د کما سرویچ په 2000 کال کې شوی و د مین دومړینه شپږ سوه اته دېش په یو سل زره او ژوندیو ولادتونو کې و چې دا په ټول افغانستان کې دا سرویچ و. یو موضوع بل موضوع دا چې موږ په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې مشکلات لرو ځکه لرې پرتې سیمې دي، لرې سیمو کې مونږه څه جغرافیایي مشکلات دي او څه کلتوري او فرهنګي مشکلات دي. ولې مونږ په افغانستان کې آلریډي تقریبا 9000 قابلې د پروګرامونو نه فارغ لرو. مونږ په خپله پروګرامونو کې په افغانستان کې د ټولنې د قابلیتګۍ پروګرام لرو چې د هر ولایت لپاره هغه څلور دشت ولایتو کې په مختلفو دورو کې تطبیق شوی دی. ولې فعلاً اوس هغه پروګرامونه زمونږ ځنډول شوي دي، د دې په خاطر باندې چې زمونږ پروګرام دوه کلن پروګرام و او مونږ دغه تقریبا 9000 قابلیت چې درلودې په دې سیستم کې ډیر کم کار کوو، یعنی تقریبا شاید 10000 په سیستم کې کار کوو. مخکې هم زمونږ پروګرامونه ولې اوس هم ډیر ښه تنظیم شوي دي د نوو کمپیټنسیانو یا شایستګیو مطابق باندې. ولې که چېرته په افغانستان کې د مکتبونو تړل په همدې شکل باندې دوام وکړي، شاید په راتلونکي درې تر څلورو کالو کې مونږ د ډیر زیات مشکلاتو سره د قابلیتګۍ په برخه کې مخ شو، ځکه مونږ به بیا د دولسم صنف فارغین نه لرو چې د قابلیتګۍ پروګرام ته ونیسو. نو دا زمونږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج دی چې مخې ته یې کېدی، نو ګورو چې آینده تصمیم څه نیول کېږي.
حاضر د مد قابلیتو د روزلو لپاره څومره امکانات شته او څومره روزل کیشي؟
دا اوس په افغانستان کې په یو لسو دولتي سی علوم انستیتیوټونو کې او په یو سلو 50 شخصي سی علوم انستیتیوټونو کې قابلیت روزل کیږي، او تحصیلات علی کې هم یو د قابلیتګۍ پانځه د طب پانځه سره لرو چې د قابلیتګۍ پانځه ده، او تقریبا شپږ تر وو پورې په شخصي انستیتیوټونو کې یا په شخصي تحصیلات علی ماسو کې موږ د بچلر یا د لیسانس قابلیتګۍ د غلرو د برخې لرو.
د نرس قابلو د ټولنې اجرایه مشره هلی غرشین و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده، اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
زه به هوري د پکتیکا ولایت د ګومل ولسوالۍ در سره په تماس کې یم. ګومل ولسوالۍ د راقدې سیلابونو له وجې نه سخت ځپل شوې ده. د اسلامي امارت له غړو څخه هیله کېږي چې د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته ډیره مراجعه وکړي او له خلکو سره یې دغدې مرستې وشي. له ډیر سخت بحران سره مخ دي.
زه د غزنی له ولایت اندړو له ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ایمو خواته چې دا کوم خلک سیلو وړي د لغو سره بیخي کومک او مرسته نه ده سوې. د چا کورونه ګډ کړو، د چا یې فصلونه یوړو، موږ خپله یې کور وړی د ورور یوه دانه مرسته نه ده راسره سوې. طالبانو چې دا هیله ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. تېر حکومت ښه و چې غږ بیا واورېدو د مسکینانو د لابزبولو د ستیاله بیا کومک کوو.
بل السلام علیکم ورور جانا جوړې په خیر تکړه. زه شاه خان د دور بابا نه تاسو سره خبره مرکه کوم چې په دور بابا کې د بارانو د سخرو نه شدید بارانونه شوي دي او د سیلابو د وجې سرکونه زمونږ ډیر زیات ویجاړ شوي دي، او موږ ته به چې د دولتي مرکز نه دا وختونه چې موږ ته پاملرنه وشي او زمونږ سرکونو باندې کار وشي. زمونږ ډیر سخت مشکلات او تکلیفو سره مخ یو، او زمونږ مشکلات به چې حل شي مرکزی ادارونه
موږ دا وختونه دا وروره دغه د هلمند د ولایت د کجکی د ولسوالۍ نو دا سیمه چې دا وروره ډیره وچه ده. په 300-400 متر خلک برمی وي، یو نیم انچ یا یو انچ اوبه د خوراک او د چرنګ دنه پیدا کیږي. دغه د ولی غم جو خړسی.
وحدت پال نورستاني خبر کوم. نورستان ولایت نه لبد مرغه په نورستان کې یو ځل بیا د پرله پسې ورختونو او د شدیدو سیلابونو راوتلو په وجه باندې په نورستان کې خلکو ته مالی او ځانی خسارات اړولې ده. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې متاسفانه 8 کسه موږ شهیدان لرو او کورونه هم وړي دي. همدارنګ د نورستان په واما ولسوالۍ کې تیر پسیر یو ځل بیا سیلابونه راغلي دي، او نورستان او مرکز پارون ته غځېدلې لاره دغه هم متاسفانه تخریب کړې ده او مواصلاتي پوله وړې ده. د اسلامي امارت مشرتابه څخه په کلکه توګه دا غوښتنه کوي چې باید په نورستان کې دغه سیلاب ځپلو سره مرسته وشي، او په زمین کې دغه سرکونه تخریب شوي دي، د دې په بیا رغونه کې دولت باید توجه وکړي. وسه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 یولس څلورويشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو
څلور نیمه بجې شپې.